تاکیدو مخکې خپل ټولې درې سیالۍ وګټلې او په ګروپ کې د لومړي ټیم په توګه د نړیوال جام اصلي سیالیو ته راووت. د سبانۍ سیالۍ په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د مطبوعاتو رئیس او ویاند هوتک فرید هوتک ازادي راډیو ته ویلي دي چې افغانستان لوبډله دې سیالیو ته پوره چمتووالی لري. که څه هم افغانستان او سکاټلند تر اوسه پورې 13 واره مسابقې کړي او ګڼو کې افغانستان بریالی شوی، خو سبانۍ لوبه دواړو ته ځکه مهمه ده چې په نړیوال شلاوریز اصلي لوبو کې لومړنۍ سیالي ده. افغانستان په دوم ګروپ کې له هند، نیوزیلند، پاکستان، سکاټلند او نامیبیا سره یو ځای دی. د دوهم ګروپ یوه مهمه سیالي نن د هند او پاکستان ترمنځ کیږي. دا دوه ټیمونه په نړۍ کې سرسخت سیال ټیمونه بلل کیږي. د دوی لوبه د کرکټ د نړیوال شلاوریز جام په لړ کې د دوبۍ په سټډیوم کې پلان شوې ده. د راپورونو له مخې د دې لوبې لپاره ټول ټکټونه پلورل شوي او تمه ده چې په ټلویزیونونو باندې هم میلیونونه کسان ورته ناست وي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. کولی شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. تر لنډې دمې وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام د مجیب حبیبزی په کوربتوب مه هېروئ.
روغتیا د ژوند شتمني.
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
سلامونه دوستانو، خراغلاس د روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته په دغه خبرونه کې نن زه مجیب حبیب زاده تاسو کوربه يم. په روانه خبرونه کې به د پولیو یا د ماشومانو د فلج پر مسلې خبري وکړو او خبرونه کې به د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر ګل خان حیوب هم را سره یو ځای شي. خو تر هر څه دمه خدا چې په افغانستان کې د پولیو وضعیت یا ګزند څنګه دی او څومره کسانو ته په پام کې ده چې د ګزند واکسین تر سره شي په ټول هیواد کې، او د ملګرو ملتونو سازمان په دغه برخه کې د پولیو د محو یا ختمولو په برخه کې څه اقدامات کړي دي او څه په پام کې لري تر سره کړي، په دې تړاو د خپل همکار راپور اورو او لاغه پس راګرځو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو په مشرۍ حکومت په ټول افغانستان کې کور په کور د ګزند ضد واکسین د کمپاین لپاره ملاتړ کړی. د سازمان په یو خبر پاڼه کې لیکلي راتلونکې میاشت یعنی د نوومبر په اتمه نیټه به د دې واکسینو د ورکړې کمپاین پیل شي. دا په تیرو دریو کلونو کې لومړی ځل دی چې په ټول افغانستان کې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته په ټولیز شکل د ګزند ضد واکسین ورکول کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دې کمپاین کې به هغه 3.3 میلیون ماشومان هم واکسین شي چې تیر کلونه د بیلابیلو لاملونو له امله ترې محروم وو. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د مخکینی حکومت چارواکو طالبان تورن کړي وو چې ګنې په یو شمېر سیمو کې ماشومانو ته د ګزند ضد واکسینو د ورکړې مخه نیولې، خو طالبانو دا تورونه رد کړي. په افغانستان کې کور په کور ماشومانو ته د پولیو د واکسینو کمپاین هغه مهال له ستونزو سره مخ شو چې په ننګرهار کې د روان کال د جون په 15مه په یوه ورځ 15 واکسیناتوران ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. خو په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی دا بنګلو د دې کمپاین نوی پیل مهم ګام بولي او وایي د پولیو واکسین باید لومړیتوب وي. افغانستان د روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مسؤول ګل خان ایوب هم د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد واکسین د کمپاین لپاره د بشپړ چمتووالي خبره کوي.
نو تما خو محمد سید او د بل خواره د اسلامي امارات مقامات هم د دې کمپاین ملاتړ کړی دی.
د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ تما دا په دې کمپاین کې نږدې 10 میلیون ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړل شي. د روغتیا نړیوال سازمان اوسنی وخت په افغانستان کې د پولیو ناروغي د پایته رسولو لپاره غوره فرصت بولي او زیاتوي د ګزند ضد واکسینو دوهم کمپاین به هم په دسمبر میاشت کې پیل شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف د پولیو پروګرام د اړیکو مسؤول کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل ټول هڅه به دا وي چې له 15 کلونو کم عمر هر ماشوم واکسین شي.
دا ځکه چې زمینه مساعده ده په افغانستان کې لاسرسي ډول ستونزه نسته، نو ټول کوشش به همدا وي چې تر هر وروستي ماشوم پورې ځان ورسوي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ تیر کال په افغانستان کې په پولیو د ختمه ماشومانو شمیر شپږ 500 ته رسیده، خو سږ کال یوازې د وی بلې پیښې د ثبت خبر ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو سازمان کلي یوې خوا په افغانستان کې د ماشومانو د ګزند د واکسین پایلې یو خبر یادوي، خو په ورته وخت کې په دې هیواد کې خوارځواکۍ سره د ماشومانو د مخ کېدو په اړه خواشینی دی. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وزیر صندوق اټکل کوي چې د 2020 کال تر پایه به 3.2 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ سره مخ شي، هغه چې په بیړني ډول یې درملنه ستونزمن ده. یونیسف دا وضعیت ناورین بولي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې هر څه ژر یې د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. یونیسف افغانستان د ماشومانو د بد وضعیت له امله خطر سره مخ هیواد بولي او زیاتوي نامنی په خپل ځای خو افغان ماشومان داسې سیمو کې ژوند کوي چې وچکالۍ سره مخ دي. دوی ژغورونکو واکسینو ته لاسرسی نه لري، روغتیایي سیستم د پاشل کېدو په حال کې دی او روغتیایي مرستې هم د پام وړ کمې شوې دي. یونیسف له قوله همدا اوس په ډیر شمیر ماشومان خوارځواکۍ سره مخ دي چې تر روغتون یې رسول یو دومره کمزوري شوي چې آن خپلې ګوتې نشي خوراولای. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق پر نړیوالې ټولنې د ژر تر ژره مرستو غږ کوي او له دوی غواړي چې ډاډه شي څو افغانستان کې د ماشومانو پر وړاندې شته ګواښونه پای ته ورسیږي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت موین اونۍ وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې منلې وه چې روغتیایي سیستم له بد وضعیت سره مخ دی، خو د دې ټولو پړی پر هغو بنسټونو اچولې وه چې له دوی سره یې خپلې مرستې بندې کړې وي. خو د طالبانو حکومت دا ډاډ هم ورکوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو مرستندویا سازمانونو په روغتیایي برخه کې د پراخو مرستو ژمنه کړې چې پر رسیدو سره به یې تر ډېره حالت بیارته عادي شي.
دوستانو په راپور کې مو واوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان په پام کې لري چې د ګوزن کمپاین کور په کور د نومبر په 8مه پایله او همدارنګه واکسینې تقریبا 3.3 میلیونه ماشومانو ته ترسره کړي. دا په 13 کلونو کې به لومړی ځل وي چې په هیواد کې په سرتاسري ډول دا کمپاین او واکسین تطبیق کیږي. دوستانو په خبرونه کې را سره د عامې روغتیا وزارت د کتلي معافیت مسؤول ښاغلی ډاکټر ګلخان حیوب یو ځای شوی دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست، که په سر کې راته ووایست چې خپله د ګوزن څه ده او په کوم عوامل سبب کیږي چې ماشومان اکثرا متاثر شي ترې؟
بله، په لومړي سر کې خو تاسو ته د تاسو د رادیو ټولو درنو او قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. لکه چې د پولیو د نامه سره خو اوس مهال د نیک امر زمونږ ټول وګړي او ډېری هیوادوال د دې د نامه سره آشنا دي. نو پولیو خپل داسې یو میکروب دی، یو میکروب دی او دا میکروب یو ډېر وړوکی میکروب چې هغې ته وایرس ویل کېږي. نو د یو وایرس له کبله دغه ناروغي منځته راځي او دا وایرس چې دی د انسانانو په غایته موادو کې دا شتون لري او کله چې د انسانانو خواړه او اوبه دا په دغه میکروب باندې ککړ شي نو بیا دغه میکروب د انسانانو د بدن هاضمي سیستم ته داخليږي او کله چې هاضمي سیستم ته داخل شو نو په ډیرو حالاتو کې کېدلی شي چې دا د هاضمي سیستم د لارې نه بیا د وینې دوران ته داخل شي او د وینې ته د دوران ته د داخلېدو نه وروسته بیا مرکزی عصبي سیستم ته ورسیږي او بیا مرکزی عصبي سیستم په عقد باندې اخته کی. نو په دې اخته کېدو کې په لومړي سر کې داسې امکانات شته چې یا دغه ماشوم په بشپړ ډول سره لمانځه ویسي د مرګ لامل وګرځي او یا کېدلی شي چې د بدن یو غړی یا څو غړي یا لاس او پښه او یا دواړه پښې او لاسونه او یا هم کېدلی شي چې تنفسي عضله یې فلج کړي. نو که کله چې تنفسي عضله فلج کړه نو بیا په دې وخت کې عیني مرګونه هم منځته راولی شي. نو دا یوه فوق العاده ساري ناروغي ده او د ډېری ماشومانو ژوند د دې ناروغۍ له کبله د ګواښ او خطر سره مخامخ دی.
مننه ډاکټر صاحب، پوښتنه به وروسته نورې هم مطرح کو خو اوس له اوریدونکو سره غواړم چې ورته ووایم تاسو هم کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ د اړیکې شمیره ده 00202-12-15-01 او همدارنګه 00202-12-15-01. همدا زموږ د واتساپ شمیره هم ده، تاسو کولی شئ په واتساپ هم اړیکه را سره ونیسئ. د واتساپ شمیره به تکرار کړم 00202-12-15-01 یوشت دولس شپخت سلویک سفریو. ډاکټر صاحب په دې تړه راته وایي چې یو شخص څنګه مصاب کیږي، د مصابېدو لارې څه دي، مثلا کوم عوامل تر ډیره ماشومانو ته ګواښ پیښوي په دغه مرض کې؟
بلې، دا خو په دې پورې اړه لري چې په هغه ځایونو کې چې د پولیو ناروغان په کې شتون ولري، نو کله چې خدای مکه په کم کلی کې په کم ښار کې یو د پولیو مثبت پیښه رامنځته شوه یا یو ماشوم په پولیو باندې اخته شو، نو دا داسې ویل کېږي چې د هماغه خپل چاپیریال 200 نور کوچیان د خطر سره مخامخ کولای شي. نو دغه ما تاسو ته مخکې ویلي چې د غایطه موادو د لارې نه دا وایروس نورو انسانانو ته انتقالیږي. نو دغه غایطه مواد خو زمونږ تاسو خو په دې باندې پوهیږو چې زمونږ لکه د کورنۍ یا شخصي حفظ الصحه چې ده دا ډیره کمزوري ده. زمونږ هیوادوال اوس لا هم د عاجت طرفه کولو نه وروسته په اوبو او صابون سره لاسونه نه مینځي. همداسې زمونږ ډېری هیوادوال په ډېرو ځایونو کې دوی چې دي دغه د تغاوت عملیه یا دغه کم ډک جوابي چې کوي نو دا په سرخلاصو ځایونو کې کوي، په یوازې دې چې په بندو ځایونو کې او یا دا چې د کمودونه چې دي اوس مخکې اصدي هغه فلش سیستم دی، نو په ډېرو ځایونو کې دغه هم وجود نه لري. نو هغه ځایونو کې چې د تغوط عملیه په خلاص شکل باندې کیږي، نو بیا دغه په خلاص ډول چې کوم ځایونو کې دغه رواجونه دي یا مجبوریتونه دي، نو دغه د دې ناروغۍ د سرایت لپاره ډېر زیات چانس برابرولی شي. نو کله چې دغه غایطه موادونه د خاورو د لارې نه یا د لاس یا د پښو د تماس په اثر باندې دغه ککړ شي، نو بیا دغه ککړ میکروبونه چې دي په تدریجي ډول سره خواړه او اوبه ککړی. کله چې دا اوبه او خواړه په دې باندې ککړ شول، هغه د انسانانو خولې د لارې نه بدن ته داخلیږي، او کله چې بدن ته داخل شو او هغه خواړه په دغه میکروب ککړو، نو بیا هغه په انسانانو کې د پولیو وژونکي او تلپاتې معلولونکي ناروغي رامنځته کوي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس به موږ هڅه وکړو چې د اوریدونکو پوښتنو ته هم ځواب ووایو، خو تر هغه د مخه دا چې نن د اکتوبر 24مه د پولیو یا د ګزان د محو ورځ ده، څه فکر کوئ په هیواد کې د دغو د محو لپاره هلې سره تر څه بریده بریالۍ وي په تیرو څو وروستیو کلونو کې، او هو څه په کار دي چې ورته وشي تر څو موږ وشو کولای چې ماشومان خاصتا په لور پرتو سیمو کې هغه سیمو کې چې کلي او بانډې دي، او تاسو د مخه ورته یادونه درلوده چې خلک د ژوندانه هغه اساسي امکاناتو ته مثلا لاسرسی نه لري او له سرخلاصو تشنابونو څخه استفاده کوي، او یا هم هغه چاپیریال داسې نه دی چې له روغتیایي اړخه خلک پکې مسون واوسي. د حل لارې به څه وي ډاکټر صاحب؟
حل لارې خو البته یو خو همدغه دي چې لکه د تاسو غوندې دغسې رسنۍ چې دی لوړ د پوښښ کچه لري په ټول افغانستان کې، او یا هم بی بی سي راډیو چې ده دا هم زمونږ هغه راډیو ده چې ډېر زیات خلک پرې اعتبار هم کوي، او د بلې خوا نه ډېر پراخه د پوښښ کچه لري. نو که تاسو دغه راډیوګانې خو البته تاسو هغه تیر وخت کې همکاري او مرسته چې په دې لاره کې کړې ده د تا مونږه هیڅکله هیرولې نشو. خو د مونږه تمه د تاسو دواړو نه، د تاسو د راډیوګانو نه ډېره زیاته ده چې که تاسو نور هم د مونږه دغه برخو ته پام وکړئ، د خلکو ذهنیت روښانه کوي، خلکو ته هغه لارې چارې وښودل شي چې په هغې باندې د پولیو مخنیوی کېدلی شي. همداسې موږ به تر ډېره په بریده کوښښ وکړو چې په کلو او بانډو کې د دیني عالمانو د لارې نه، د ممبر د لارې نه، موږ وکولی شو چې ټولنې ته د پولیو خطر هم بیان کړو، خلکو د پولیو د خطر نه هم خبر کړو، او د بلې خوا نه دغه حفظ الصحوي شرایط په پام کې ونیسي. یعنی په ډېره اسانۍ سره اوس مهال خو ګورئ دغه کرونا چې وبا چې په ټول نړۍ باندې اوس پل تور او کرغېنن سوری غورځولی دی، د دې د مخنیوي دپاره خو اوس مهال له نیکه مرغه واکسین پله پیدا شوی دی، خو د دې په څنګ کې نور هغه د مخنیوي تدابیرې چې دي، د لاسونو بیا بیا مینځل او په اوبو او صابون سره د ګڼې ګڼې ځایونو ته نه ورتلل، او همداسې هغه څوک چې په دې ناروغۍ ککړ دي هغه په کور کې پاتې کېدل، دغه شیونه دا د پولیو دپاره هم همدې ته ورته مونږ غواړو چې ټولنه دغه شیونه مراعت کړي. ځکه که چېرته یو څوک په پولیو په میکروب باندې ککړي او هغه په اوبو او صابون سره د شلو ثانیو دپاره لاسونه ومینځي یا د هغه ماشومانو لاسونه ومینځي او د هغوی نظافت مراعت شي، انشاءالله واکسین خو ډېر ګټور دی، ډېر ګټور دی. خو یعنی د دغه وقایوي تدابیرو په پام کې نیولو سره هم د پولیو مخه نیول کېدلی شي. نو که چېرته زمونږ ټولنه پاکه وي، زمونږ وګړي د نظافت په ساتلو سره یا د دې په مراعت کولو سره یا دوی ته د پاکۍ او د نظافت ګټې بیان شي چې هغه د تاسو رسنۍ په دې کې ډېر کومک کولی شي، دیني عالمان زموږ سره کومک کولی شي. نو که خلکو دغه ذهنیت دوی ته ورسیږي، نو زه په دې یقین لرم چې د واکسین په خوا کې دغه ټول ګټور تدابیر دي. او په تېره بیا اوس مهال خو مونږ د نیکمرغه چې ګټور او اغېزمن واکسین په لاس کې لرو. پخوا خو زمونږ ستونزه دا وه چې مونږ به په هر کمپاین کې
ډاکټر صاحب په کمپاینونو او واکسینونو به وروسته خبرې وکړو چې څه ډول دا باید تطبیق شي او په کومو سیمو کې ډېر خلک ترې مثلا کولی شي ګټه پورته کړي او د کوم عمر ماشومانو ته باید ورکړل شي. خو تر هر څه دمخه دوستانو تاسو ازادي راډیو اورئ او د ژوند شتمنی پروګرام دی، روغتیا د ژوند شتمنی. اوریدونکو لرو اوریدونکو برا وخلو ډاکټر صاحب تاسو به پوښتنه ځواب کړئ لغه پس په خبرونه کې پر واکسین او امدارنګ چې په کوم سیمو کې ډیره ورته د افغانستان اړتیا ده چې تطبیق شي پر دې به بحث ولرو. بل سلام علیکم، څوک لکم ځای څخه خبرې کوي؟
وعلیکم السلام، طالب خیر جوړیا
ورور، څوک له کومه ځا خبرې کوي او پوښتنه مو څه؟
رحیم الله هم د هلمند ولایت څخه د ډاکټر صاحب څخه مې دا غوښتل چې څو ځلې په یوه ورځ کوچنی ته ما واکسین ورکول چې تنری او کنه لري.
مننه له تاسو. لاړ به شو بل اوریدونکو ته که څوک په خط کې راسل لرو. بل سلام علیکم، څوک له کوم ځای څخه خبرې کوي؟
السلام علیکم
ډاکټر صاحب، د رحیم الله ورور پښتنه مو واورېدل چې له هلمند څخه مطرح کله دوی ته ستاسو ځواب څه دی؟
رحیم الله جان ورور، خو رښتیا هم چې ښه پښتنه وکړله. دې ورور ته خو زم په خپل وار سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. نو د دې پښتنه خو داسې و چې یو ماشوم ته په یو ورځ کې څو ځله د پولیو واکسین ورکړو،
هدف پیدا وي چې په کال کې به
نو په یو ورځ کې ماشوم ته هماغه یو ځل واکسین ورکول کېږي، هماغه دوه ساعت کې واکسین په یو ورځ کې د دې لپاره کفایت کوي. خو د دې لپاره چې ماشوم په بشپړ ډول د دې ناروغۍ په وړاندې خوندي شي، نو دا ضروري ده چې د یو کلنۍ پورې د ته 15 ځلې د پولیو واکسین ورکړ شي. او د دې په څنګ کې هر ځلې چې د پولیو د واکسین ټیمونه د دوی کورونو ته ورځي یا د دوی کلو باندو ته ورځي، نو دوی دې کوشش وکړي چې هغه خپل ماشومان د پولیو د واکسین ټیمونو ته راولي، ترڅو وکولای شي چې دغه ماشوم په بشپړ ډول د دې ناروغي په وړاندې خوندې شي.
مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکي ته به ورشو. السلام علیکم، څوک له کوم ځای څخه خبرې کوي؟
السلامونه نیکی هیل احترامات تاسې ته او خواږه ملګري چې ازادي راډیو نه د صحت خبرونې ته غوږ دی ټولو ته سلامونه کوم.
ورور، څوک له کوم ځای څخه خبرې کوي؟
مننه خو سیاست الله صافیم د سندونو کور لګمات.
صافی صاحب، پوښتنه مو څه ده؟
مننه خو ځینې اشخاص دي یو نظر لرم دغه پولیو واکسین پسې خبرې کوي کنه، ځینې ناپوه کړی دي چې هغه پوهه نه لري صحت بخش کې سمه پوهه نه لري، وایي چې دا واکسین خلک تطبیق کړي دا ډېرې ستونزې منځته راوړي او ښه نه ده. نو زه هغې ته توصیه دا لرم چې واکسین خو د ژوندي پر مړ پرازیت نه جوړېږي، بیا تطبیقېږي. او دوه درې پوښتنې مې د ډاکټر صاحب نه دي، هیله ده چې راته جواب کړي. دغه پولیو واکسین کچېرې د دریو سال دوه قطرو نه زیات استعمال شي جانبي عوارض لري که نه لري؟ او بل پښتنه مې په ټول افغانستان کې پیخې سو ته رسیدلې، سو پیخې صف شوې دي. او درېمه پښتنه مې دا ده چې د پولیو ناروغۍ کوم اشخاص چې په پولیو ناروغۍ اخته وي هغه تداوي لري او کنه لري؟ ډېره مننه چې ماته په خبرونه کې وخت.
مننه. کور ودان. بل اوریدونکی راخلو، څوک له کوم ځای څخه خبرې کوي؟ سلام علیکم.
محترم سلامونه مخالفت وی په رتون کې کې د دوه ذهنیت خرابې وی، یعنی دوه خلکو د پوره د څه یو داسې نظر دی چې خلک دغه نظر واخلي چې د دوه تیارو نارنو تروشي خپل ماشومان واکسین کوي، نه داسې واګوي ورکو چې لرو پراته سمو کې زیاتره خلک خپل ماشومان واکسیني وي، په دوه خاطر باندې وی ذهنیتونه خرابې وی. نو داسې واغې د هغه غوړو یو
بحث. ډاکټر صاحب، سره لدی چې په دې مسله خبرې وکړه چې عامه پوهاوی باید لوړ شي ترڅو خلک وشي کولای چې خپل ماشومان ته گزارن واکسین تطبیق کړي، بیا به هم د ډاکټر صاحب نظر راوخلو. په خو تر دې د مخ کې زموږ ملګری له لغمان ولایت څخه باډی کني ولې وا ډاکټر صاحب دغه پوښتنه دا و چې په ټول افغانستان کې تاسو ته امر شته چې څومره د پولیو پیخې دغه اوس مهال موږ لرو؟
نو بلې صاحب، ساتي صاحب ته هم په خپل وار باندې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د نیک نظر قدر کوم، ځکه چې دا زه فکر کوم هغه احساس دی د سره هیوادنۍ چې د خپل هغه د زړه خواله زموږ سره شریک د پروګرام په اړه مثبت نظر وړاندې کړ. نو د ده د نظر او د ده د احساس زه قدر کوم. نو پولیو دای پښتنه وکړه چې پولیو واکسین که د زوته از کو نه زیات ورکو، البته دوا درې سات کی چلو سات کی د دې بعد اوسې لکه ناوړه اغیز په ماشوم باندې نه ای ک فکرم کړي کتری ته تاسو په پروګرام کې زموږ سره همکار اوسئ. نو من خپل رضاکارانو ته وی دي کچې ته تاسو په دې باندې پوه شئ چې یو ماشوم دا واکسین بیرته د خولی نه راویست توی که او یا ګلم په مخ کانګې وکړي، نو بیا دویم ځل تاسو دې ماشوم ته دا واکسین ورکوي. نو په دې کې خو ګورئ موږ تاسو ته یو فکر پیدا کیږي چې دغه واکسین خو ټول بده تو کړی نه، یو اندازه به د ده معدې ته تیر شوی، خو بیا هم موږ پوره دوز بیا د سره ورکوو. نو دغه که چېرته د دوه څاڅکو په ځای درې ورکړ شي، دا کومه ناوړه اغیزه په ماشوم باندې نه پیدا کوي، ماشوم ته کوم خطر نه متوجه کوي. خو که چېرته لکه په زیاته پیمانه باندې واکسین تطبیقېږي د درې یا څلور ساعتو نه ډېر، نو بیا کېدلی شي ځکه دا هم یو ژوندی کمزوری شوی میکروب دی او زموږ تاسو د ماشومانو لکه هغه غذایي رژیم دومره ښه نه دی، د دوی معافیت سیستم قوي نه دی، بیا دا خپل دا میکروب کېدلی شي په بدن کې فعال شي او خپله ناوړه اثرات پرېږدي. نو ښه خبره دا ده. د بلې خوا نه مونږ دغه واکسین چې دی همدا دوه څاڅکي د هر ماشوم په سر سنجولی دی. نو که چېرته ماشومانو ته اضافي څاڅکي د پولیو ورکړو، نو بیا مونږ کېدلی شي چې د واکسین د کمښت سره مخامخ شو. او د چې بله پوښتنه داسې کړې وه چې اوسمهال مونږ څو مثبتې پېښې د پولیو لرو، نو هغه دته ویلی شم چې دا نیکه مرغه ده، نیکه مرغه چې اوسمهال مونږ په ټول افغانستان کې اغام د دې کال په سر کې د جنوري په میاشت کې یو د پولیو مثبت پیښه لرنه چې هغه هم د غزنی ولایت د اندړ ورسوارۍ نه راپور شوې وه. او د جنوري نه دې خواته د الله په فضل سره مونږ هیڅ په پولیو مثبت پیښه نه لرو. نو دغه مونږ دپاره یو غټه لاسته راوړنه ده، د پروګرام دپاره یو غټ زیری دی. نو که چېرته مونږ په ښه کیفیت سره یو دوه کمپاینونه چې دا اوس هم تمه ده او پلان کړي دي دا ترسره کړو، نو مونږ به وکولی شو چې د پولیو د وحشي وایرس هغه ګرځېدل په افغانستان کې کم کړو.
مننه ډاکټر صاحب. دا د جانبي عوارضو او اعراضو په اړه به وروسته خبرې وکړو، دا چې د بدن کوم عضلاتو ته ډیر زیان رسوي او څنګه کولی شي چې بیا یې مخه ونیول شي، آیا داسې کومه تګلاره شته یا علاج ممکن دی که نه. ښاغلی صافی، یوه بله پوښتنه هم درلوده، اخته شوي کسانو د هغوی د درملنې امکانات شته ډاکټر صاحب که څنګه؟
نو دا خبره دا پښتنه هم ما ځواب کوله. خیر، دا زما لکه خپل شخصي نظر دی، باور وکړئ چې زه کله ویم د زړه د درد نه ویم. نو زه چې د پولیو ماشوم چې خیر دا خو د زړه د درد دی، دا د الله پاک خپله لورینه ده چې چاته ژوند ورکوي او د چا نه یې اخلي. خو زه په دې اخله باندې داسې ویم چې اسې زه زما د خپل ذهنیت تاسې وایي چې هغه ماشومان چې په پولیو باندې اخته یا هماغه وخت مړه شي، یعنی زه په هغو باندې دومره نه خفه کېږم. خو هغه ماشومان چې هغه په تلپاتې معلولیت باندې اخته شي، بیا ټول عمر یې د کړاو سره تیریږي، باور وکړئ په هغې باندې زه ډېر خفه کېږم. ګورئ، دغه حدیث مبارک دی وایي چې هغه نیکمرغه کورنۍ هغه کورنۍ ده چې په هغې کې ماشوم شته، ماشوم په کې شتون لري. او بدمرغه کورنۍ بیا هغه کورنۍ ښودلې ده چې هغې کې معلول ماشوم په هغې کورنۍ کې. نو دغه معلول ماشوم چې دی، دا رښتیا هم په خپله د دې ماشوم دپاره، د دې د کورنۍ دپاره او د ده لکه د ټولې ټولنې دپاره بیا د اوږو بار جوړېږي. او دا بیا ټول خپل ټول ژوند د کړاوونو او د ستونزو سره بیا پکې مخی. نو دغه شی نه چې دی، دغه بیا سره انسان رښتیا هم ډېر زیات ځوروي. نو د دې دپاره ما داسې ویلې چې پولیو هیڅ علاج نه لري. که چېرته یو ځلې ماشوم خدای مکړه په دې ناروغۍ باندې اخته شو، هغه تلپاتې معلولیت یې بیا د ده سره د عمر تر پایه پورې ملګری دی. که دا ډېرو مجهزو روغتیایي مرکزونو ته، امریکا، لندن او دې ځایونو ته هم ورسې، نو ساینس په دې باندې تر اوسه په دې نه دی قادر شوی چې د دې درملنه په سمه توګه سره وکړي. او بل یو زموږ اورېدونکی چې د چاکته ولسوالۍ نه و، نو د ده د نظر هم زه قدر او ستاینه کوم. دا رښتیا هم چې په ځینو ځایونو کې زموږ هیوادوال د پولیو په اړه د ناوړه تبلیغاتو د اغېزې او اثر لاندې راغلي دي. نو په هغې کې لکه همدغسې نیک خلک لکه د خپله دا د چک وردګونه چې موږ سره په اړیکه کې شوی و، نو دغه لکه په خپله د کلو په غونډو کې یا د دینی عالمانو د لارې نه کولی شي چې همدغسې د خلکو ذهنیتونه روښانه کړي او په خلکو کې د پولیو په اړه د پوهاوي کچه لوړه کړي او د خلکو دپاره د دې ذهنیت جوړ کړي چې خلک دا خپل ضرورت وګڼي او خپل کوچنیان په هغه ټاکلي وخت د پولیو د واکسین
لپاره راوړي. مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو دیونه په 2 ورځو کې اوریدلای شي. اوس د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی او په دغه پروګرام کې د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مسول ډاکټر صاحب ګلخان ایوب میلمه دی او د پولیو یا گزرن د واکسین او د ناروغي په اړه دلته په دغه پروګرام کې خبرې کوو. نن د اکتوبر 24مه نیټه ده، د پولیو یا گزرن د محوې ور سره سمون لري. زه مجیب حبیب زایمه زو بل اوریدونکو را خلو. سلام علیکم، څوک له کوم ځای څخه خبرې کوي؟ فکر کوم اړیکه پرې شوه. ډاکټر صاحب، هغه ماشومان چې د پولیو له ګواښ سره مخ دي، مثلا دوی یا واکسین شوي نه دي او یا د چې کم واکسین ورسېدلی، دغه مرض اکثرا د بدن کوم غړي متاثره کوي، کوم غړي ژوبلوي یا ضرر ورته رسوي؟
بله صاحب، دا پولیو خو داسې یو ناروغي ده چې د بدن ډیر غړي لکه اخته کولی شي، ډیر غړو کې نارامي رامنځته کولی شي. ګوري لکه موږ تاسو دا عادي ریزوشونه زکامونه چې دي، دا لکه موږ تاسو د دې سره ډیر مخامخ کیږو. د دې پیل هم دغه د عادي ریزش په شکل باندې دی، ځینې وخت دا د ستوني دردونه هم د دې سره ملګري، او بیا د ستوني د دردونو نه ورخوا ته ډېره لوړه پیمانه باندې یا په لوړه درجه باندې تبه هم ورسره ملګري. چې د دې په څنګ کې بیا دغه ټول شیونه چې دي دغه د تحمل وړ دي، یعنی دا تیریدونکي دي، خو خطرناک حالت یې چې دی هغه کله چې میکروب د وینې دوران ته داخل شو او د وینې د دوران د لارې مرکزی عصبي سیستم ته لاړ، نو مرکزی عصبي سیستم دا بیا فلج کوي یا د کارې غورځي. نو کله چې دغه مرکزی عصبي سیستم فلج شو، بیا په ماشومانو کې د یو لاس غړی یو طرف یا یو لاس او پښه یا دواړه لاسونه یا دواړه پښې او یا هم کېدلی شي چې هم لاسونه او هم پښې دا فلج کی.
مننه ډاکټر صاحب د چین پر د گزارن پر علایم او عوارض مو خبرې وکړې. یو اوریدونکو به راوخلو ډاکټر صاحب چې دوی له کوم ځای اړیکه نیولې او پوښتنه به څوي. سلام علیکم.
وعلیکم السلام محترم ډاکټر صاحب، هر څوک ته سلام او تاسو ټول ته سلام وایم. موږ ډېر خوشاله یو چې په شفاف ډول په افغانستان کې د پولیو واکسین وشي او کوټه فور وشي. زموږ خلک ډېر بې وزله دي، یعنې زه یوه میاشت کېږي چې د بادغیس ولایت مرغاب ولسوالۍ او یو بازار چې د کورتو په نامه دی راغلی یم، مګر کوم ماشومان چې دلته راځي بېخي خورا خوارځواکه دي، حتی چې د هغوی عمرونه زیات دي او وزن یې بېخي کم ده، او هېڅ یو داسې موسکه نشته چې له هغوی سره مرسته وکړي او کومک وکړي. او دا خلک غریبان دي، خلک یې مالدار خلک دي، نو دلته هېڅ کلینیک هم نه لري. نو دا خلک به څنګه عام هغوی ترلاسه کړي چې کلینیک نه لري؟ او چې زه راغلی یم یو رضاکار هم نه لیدل کېږي چې خلکو ته معلومات ورکړي. زه خلک ته یو لکم
مننه کور مو ودان. بل اوریدونکی راخلو. بله څوک؟
سلام علیکم. رو رحمت همدر در سرپاڑی کا کیم در لغمان نا.
همدر تب سلامون در رو رسیگی، پختنم و مترکی لطفاً.
مننا رو را یو سلام داستر سیب که یو سلام طول آوری دون که تکانا پختن خمی دقا داستی بازی ماشون دسی مرزادی یا لاس یا پخی شلی دقا سواجه که دیش یو دایم پختن همی دادا سنا خبل از دینی ماشومان لی بیدی دی رو رسی ستن ورتاو کی دسی ماشوم توب که کناتی که کانا نو آقا پخی دیا کار کریدی یو دقا ما خبل از پسترگم لی بیدی دقا سواجه که دیش دقا کم رک دسی آقا ستن ورسی یو بیا انسان دغه چې پل جایا پولیو سره مخ کیږي دغه مې پښتنه ده.
مننه کور مو ودان. ډاکټر صاحب، مخکې له دې چې تاسو د دغو دو اوریدونکو سوالونو ته ځواب ووایئ، زه دا باید یاده کړم چې د نومبر په 8مه نیټه په ټول افغانستان کې د گزرن یا پولیو د محو لپاره 3.3 میلیونو ماشومانو ته په ټول هیواد کې واکسین تطبیق کیږي. د دغه واکسین د تطبیق لپاره څه فکر کوئ چې هغه عمده ستونزې څه دي چې ډیری ماشومان تاسو فکر کوئ چې بې برخې به پاتې شي او په کومو سیمو کې؟
مننه صاحب، نه پوهېږم چې لومړی د هغه اورېدونکو پوښتنې ځواب کوم او که تاسو پوښتنې ځواب ته راشم.
مهربانی سب چند رنگ موشه خواه کرده
نو تاسو پختنه تم رازم بخنه غوالم اول بداوری دون که رواخلو ده دوی پختنه بزواب که بیا بتاس براسم ل هغه اوریدون کې چې د بادغیس نه اړیکه نیولې وه د رښتیا هم اندېښنه یې په ځای ده. اوس مهال رښتیا هم چې په ډېرو ځایونو کې زمونږ روغتیایي مرکزونه چې دي دا بند دي او دلته هغه روغتیایي خدمتونه په سمه توګه سره چې هغه څه چې لکه مخ د مخه و اوس په هغې شکل باندې دوام نه لري، خو د عامې روغتیا وزارت دې ته ژمن دی چې دغه روغتیایي خدمتونه ټولو ته په مساوي ډول سره باندې ورسوي. البته تاسو پوهیږئ چې دا وروستی چې کوم په هیواد کې نظامي بدلون راغلی دی، د دې بدلون سره زیات زمونږ لکه هغه بانکي سیستم په افغانستان کې دا ډېر زیات زیانمن شوی دی. او که څه هم د یعنې زمونږ هیوادوال دی نه ناهیلي کېږي، دغه بانکي سیستم په رغېدو سره به یعنې مونږ اوس هم په خپلو امکاناتو کې یا په خپل بانکي حسابونو کې کافي مونږ مالی د لګښتونه لرو، دغه شیینه به دغه خدمتونه به انشاءالله چې ډېر زر بیرته پیل شي. خو د خیر د تاسو د حوصلې نه، د تاسو د زغم نه چې په دې لاره کې کوئ، د دې مننه درته کوم. تاسو ته نور هم صبر او اجر غواړم. خو لکه بیا هم مونږ به وګورو، تاسو هم دعاګانې کوئ چې هر څومره زر دغه شته ستونزې هوارې شي او په ټولو روغتیایي مرکزونو کې مونږ بیا د روغتیا خدمتونه هیوادوالو ته وړاندې کړو. دا زمنم او دې لپاره انشاءالله چې کارونه روان دي، دا کار به انشاءالله چې کېږي. او دغه بل ورور چې د لغمان نه دوی اړیکه نیولې وه، دوی په خپلو خبرو کې ویلې چې بعضی خلک لکه مور نه چې پیدا شوي مور دادی لاس او پښې او دا یې پل شوي وي. او دا رښتیا هم دا ځینې داسې ماشومان شته دی له بده مرغه چې هغه د پولیو سره غلطیږي، دا پولیو نه یې، خو هغه لکه کم ماشومان چې په مور دادی ډول سره د فلج پیدا شوي یا لاس او پښې شلوي هغه د پولیو د کبله نه، د پولیو لکه شلیدل یا فلج چې دی د نورو فلجونو سره توپیر یې په دې کې دی چې د پولیو فلج چې دی دا نرم دی، نرم دی، داسې شخ فلج نه دی. یعنی ډاکتران خو په دې ډېر پوهېږي، خو زمونږ عوام هم د دې اصطلاحاتو سره اشنا دي چې د پولیو لکه اوسې که دا لاس یې ته داسې راواخلي دای داسې په ولاړه نه شي نیولی، بېرته تپ لاندې ځمکې ته غورځېږي. همداسې که پښه داسې لاندې نه په زور سره ونه نیسي هغه پښه بېرته ځمکې ته ځي، لکه داسې شخ فلج نه دی. پولیو فلج د نورو فلجونو سره چې هغه شخ دي د هغې سره د دې تفریقي تشخیص بیا کېدلی شي. او دا رښتیا هم ده چې ځینې زمونږ ماشومان په کلو او بانډو کې د پچکارۍ له کبله هم فلج کېږي. نو په دغه د دې کوناټي نه لاندې داسې یو رګ تېر شوی دی لکه په عربي کې ورته رګ نسا ورته وایي، او مونږ ورته په دې د ډاکټرۍ په حساب باندې سیاتیک نرز ورته ویو، یا د سیاتیک عصب دی یا رګ نسا ده. نو که په دغه رګ باندې چېرته دا د پچکارۍ ستنه ور برابره شي، نو بیا دا رګ که چېرته ووهل شي یا دا عصب ووهل شي، نو بیا ماشوم په هغې باندې فلج کېږي. نو ښه دا ده چې په کلو او بانډو کې دغه بیا په نورو روغتیایي مرکزونو کې دغه پچکارۍ یا دغه انجکشنې چې دي دا د یو پوه با تجربه کس یا روزل شوي کس او یا هم د ډاکټر یا د فارماسیست له خوا نه دغه ظرفیت یا دغه پچکاریانې وشي تر څو د دغسې فلجونو مخه ونیول شي. اوس حاضر صاحب د تاسو پوښتنې ځواب ته مونږ لکه د نومبر په اتمه باندې یو پراخ کمپاین په افغانستان کې پلان کړی دی. مونږ غواړو چې د دغه کمپاین په مټ باندې لس میلیونه ماشومانو ته چې عمر یې د 50 کالونه کم وي هغو ټولو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورسوو. په دې کمپاین کې زمونږ تمه دا ده د نورو کمپاینونو په پرتله به د دې مزه او خوند به په دې کې چې لکه تیر کمپاینون کې هم موږ دې ته ورته پلانونه لرل. موږ به هر ځلې دغه 10 میلیونه ماشومان په خپل پلان کې راوستل، خو موږ په دې باندې نه توانېدلو چې د ټولو 10 میلیونه ماشومان ته موږ واکسین ورسو. مګر دا ځل د اسلامي امارت په بری سره او په هیواد کې د سولې په راتلو سره زموږ تمه دا ده چې کېدلی شي چې د 10 میلیونو نه ډېرو ماشومانو ته موږ واکسین ورسو، ځکه هغه ځایونه چې د مخه د امنیت له کبله زموږ تګ هم هلته مشکل و، ستونزمن و. موږ د نظري پروګرام نه څارنه او نظارت هم سم نه شو کولی. اوس د هر ځای د کې د واکسین د تطبیق نه د دې له څارنې نه موږ ډاډمن کېږو. نو یو شی چې ما تاسو ویلی چې د 10 میلیونو نه زیات ماشومان، هغه زه داسې ویلی شم چې کېدلی شي چې موږ د 10 میلیونو زمونږ د هدف وړ ګروپ ماشومان چې دی د 2 کالونه ښکته ماشومان دي، خو زموږ ماشومان لکه تاسو چې ورته اشاره وکړله خوارځواکۍ باندې اخته دي. ډېر خوارځواکي ماشومان هغې د 15 او 16 کالو لکه توپیر نه شي کېدلی چې دا ماشوم به 15 کلن وي که 16 کلن. نو بیا کېدای شي موږ د 15 کالو نه پورته ماشومانو ته هم د واکسین څاڅکي ورکړو، چې په دې کې بیا کېدای شي زمونږ ارقام د هغه پلان نه هم اضافه شي.
مننه ډاکټر صاحب. د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښایي چې په دغه واکسین فکر کوم دوی به یوازې 3.3 میلیونو ماشومانو ته مرسته کوي، خو تاسو برنامه ده چې 3 میلیونو کسانو وګړو ته د واکسین په افغانستان کې تطبیق کړی او دا به په ټول هیواد کې وي. مننه دوستان. تاسو آزادي راډیو اوري او نن د اکتوبر 3 د پولیو یا ګزند محوي ورځ ده. موږ په دغه خبرونه کې د روغتیا وزارت د کتابي معافیت مسئول ډاکټر صاحب ګل خان ایوب لزان سره لرو او ستاسو پوښتنو ته به ځواب وایي. ډاکټر صاحب، مخکې له دې چې یو اوریدونکي ته ورشو، زه غواړم چې وپوښتم چې دغه واکسین د کوم عمر ماشومانو ته ورکول کیږي؟ آیا یوازې ماشومانو ته ځانګړي دي که په ځینو مواردو کې لویان هم کولی شي استفاده ترې وکړي، او یا دوی ته هم د ګزند ګواښ متوجه دی که نه؟
بل سپتا ډیره خپښتنه وکړله. خو دا ناروغي چې دا یعنی په هر عمر کې انسانان اخته کولی شي، داسې ویلی شو چې یعنی په هر عمر کې انسان اخته کوي. خو هغه پیښې چې لکه سنجول شوي دي په هغو باندې لکه علمي کار شوی دی، څېړنې شوي دي، نو هغو داسې جوته کړې ده چې د 15 کالو نخکته عمر ماشومانو کې د دې ناروغۍ خطر ډېر زیات دی. نو موږ اوس مهال د 15 کالو نخکته ماشومانو ته دا واکسین په ټولو روغتیایي مرکزونو او د کلو او بانډو کې او د کورونو د لارې نه دغه واکسین موږ تطبیقوو. ګورئ که تاسو فکر کړئ زموږ لکه حاجیان یا هغه زموږ هیوادوال چې د عمرو د پاره ځي بیت الله شریف ته ځي، یا مخکې خطله اوس خو دغه لکه د کورونا له کبله حرمین هم بند شوي دي، خو هغه د مخکې قصې که زه تاسو ته وکړم نو هغه هم همداسې دي. یا زمونږ مسافرین به چې هندوستان هیواد ته تلل،
همدا اوس چې ځي نورو هیوادونو ته د باندې ځي واکسین ورته تطبیق کیږي، ممکن دغه پولیو واکسین وي یا نور واکسینونه.
بلې صاحب، همدغه ګورې د نورو هیوادونو په تېره بیا د هندوستان د هیواد پوښتنه ده. هغوی اوس مهال د پولیو نه خلاص هندوستان په نوم باندې اعلان کړی دی لکه دا 2 کلونو په لړ کې. نو هغوی وایي چې یعنی زمونږ ټولنې ته بیا د پولیو یا د ګزند میکروب رانشي، نو ډېرو هیوادونو شفاغې کې بیا زمونږ دغه خبره د سعودي عربستان د دې لپاره کومه چې ځکه سعودي عربستان خو زموږ تاسو ټولو مقدسات دي، یعنی هغوی چې د دې واکسین د دې میکروب نه دومره ډار لري، او هغوی وایي چې تاسو هر حاجی چې په دې نیت لکه سعودي ته راځي، نو که مخکې د هغې نه د واکسین د تطبیق سرټیفیکیټ یا تطبیق د ځانه سره ونه لري، زمونږ خاورې ته دې نه داخلیږي. نو د دې نه ګورئ موږ اټکل کولی شو چې هغه ناوړه تبلیغات چې د پولیو د واکسین په اړه باندې کیږي دا په بشپړ ډول سره راځي، ځکه چې د اسلام ګوري هغه اساس او بنسټ په خپل د همدغه سعودي نه منتسب دی. نو چې سعودي دا شی نه مني تاسو سره، نو دا نور کوم خلک چې
ډاکټر صاحب فکر کوم یو اوریدونکی لرو پر دغه مسله به روس سره خبرو ته دوام ورکړو. زه غواړم چې اعلان وکم دوستان تاسو کولی شئ په واتس اپ شمیره هم له موږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00202012124001. یو اوریدونکی لرو، سلام علیکم.
پشتو
سلام. سلام ورور، څوک له کوم ځای څخه خبرې کوي؟
هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ ته خبره کوم ورور.
نوم مو څه دی؟
نوم حبیب الله دی ورور.
حبیب الله، لطفا د پودیو یا د گذرن پاره کومه خاصه پوښتنه له ډاکټر صاحب څخه لری مطرح کړ. بله، فکر کوم اړیکه پریش ولا. دوستانو، تاسو ازادي رادیو اوري روختیا د ژوند شتمنی پروگرام دی. په دغه پروگرام کې د امیر روختیا وزارت د کتلوي معافیت مسول ډاکټر صاحب ګل خان حیوب را سره په خبرونه کړي. ډاکټر صاحب، په دې به خبرې وکړو چې ځینې مخالفتونه د پولیو د واکسین د تطبیق په اړه په افغانستان کې موجود دي، دغه د لڅ سرچینه اخلي او څنګه کولای شو سره مبارزه وکړو؟ څنګه څو شی وړاندې تاسو هم په یو ډول ورته اشاره درلودله، مهرباني صاحب.
نو تبر صاحب، په دې شک نشته دی چې هر ښه عمل چې دی هغه بد عکس العمل هم د ځانه سره لري. دغه د لاس ګوتې چې موږ تاسو وګورو دا هم ټولې سره یو برابر نه دي، او دغه د خلکو یا د ټولنې د وګړو د دې ذهنیتونه هم یو شان نه دي. نو طبعا په دې ټولنه کې یعنی په دې بیا هم زه خوشحاله یم، د شکر ځای دی چې یعنی اکثریت ټولنه د دې پولیو د پروګرام چې دا د دې سره مثبت نظر لري، دوی د واکسین قبلی، خو هغه دې زیات محدود شمیر کسان دي چې په دې حق لباندې د دوی نظر منفی دي. او یا هم یو شی چې زه تاسو ته وایم چې د دې لکه ملشا پیدا کول خو مشکل کار دی، خو په ځینو ځایونو کې موږ تاسو پوهیږو چې دا پولیو کمپاین که موږ تاسو اجرا کوو، نو طبعا په دې کې خو یو محدود شمیر کسانو ته دوی ته د کار زمینه برابرېږي. نو خو که چېرته په یو کلي یو بانده کې اوس فرضاً مثال زه راوړم، زمونږ په یو ولسوالۍ کې 50 کسه لکه رضاکارانو ته ضرورت دي، نو دغه 50 او په دې ولسوالۍ کې که وسنجول شي نو په دې کې لکه د 15,000 په شاوخوا کې کسان د دې لیوالتیا لري چې دغه پروګرام کې ځان شامل کړي او د دغې له هغه په زحمی نه ځان برخمن کړي. ځکه چې اوس وخت کې خو دغه خپله د افغانستان اقتصاد ډېر زیات ځپل شوی دی، نو په ټولنه کې بیکاري کچه هم زیاته شوې ده. نو دغه د 500 کسانو په ځای 50,000 کسان خو موږ نه شو کولای چې دې پروګرام ته راوړو. نو طبعا په دې کې بعضې خلک هم داسې دي چې دې پروګرام نه ناهیلي شي، بیا د پروګرام په اړه باندې یوه ناوړه تبلیغ وکړي. هغه ناوړه تبلیغ خو طبعا بیا داسې چې د دې پریدل نور زاینو ته او بیا د هغه سره نور اضافي خبرې پیدا کول په ټولنه کې، د خو زمونږ د ټولنې یو لکه رواج هم دی، یو اصل په شکل باندې باید ته ومنو. نو زیات وختونه کې د دغه د ناوړه تبلیغاتو منشا له دغه ځایه پیدا کیږي چې لکه پروګرام کې که کم کسانو ته ځای پیدا نه شي نو بیا هغه ناوړه تبلیغاتو باندې لاس پورې کوي، او همدغسې بیا ټولنې ذهنیت ګډوډي او پا په پروګرام باندې منفي اغیز لري. خو که چېرته تاسو غوندې رسنۍ زموږ سره ملګري شي، بیا هم زه خپل هغه غوښتنه تکراروم چې لکه د دیني عالمانو د لارې نه او د ټولنې د مخورو کسانو د لارې نه، که چېرته دوی په خپلو دې مبارکو خولو باندې ژبو باندې یوه مثبته کلمه د پښتو د پولیو په لپاره راوړي، نو زه په دې اندېم چې د دې پایلې به ډېرې مثبتې وي او موږ به خپلو هغه موخو ته په اسانه سره تکلیف ورسېږو.
مننه ډاکټر صاحب. د عامې روغتیا وزارت د کتلې معافیت مسؤول ډاکټر صاحب ګل خان حیوب و چې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن واکسین او د دغه مرض پر څرنګوالي له ازادي راډیو سره په ژوندۍ بڼه د روغتیا د ژوند شتمنۍ په پروګرام کې خبرې کولې. زه مجیب حبیبزی همدلته په دغه خبرونه کې له تاسو خدای پاماني کوم، تر بیا چې په خبرونه کې بلونه کې ستاسو چوپړ ته حاضرېږو. علامو مل او خیچاري.
پلارا دے خدای د پارا دے ما شومانو راتون تے تارا مورے او پلارا دے خدای د پارا دے ما شومانو راتون تے تارا دے ما شومانو راتون تے تارا ماشوم زرغون شي دواکسین ساس کی ورتا ژوندون شي پام چه تره پاته ماشومان شي چه لوشی گلگ چه خزان شي چه خراوان شي ده جوان پلارا ده ماشومانو راتون که تارا موری او پلارا دخدای دپارا ده ماشومانو راتون که تارا د واکسین څاڅکې کلاو باندې د مور د پيو په شان حلال دې د ګوزن ما کا پرم یو کېږي تاسو ما شوم ما خرالو یې دي چې دا د واڅکې یو سکلیارا د ما شومانو راتلون کې تارا مور او کلارا د خدای د پارا د ما شومانو راتلون کې تارا ماشوم چه روغی جهان بی چه لویشی جوانی خول روان بی خیلی رسیدی خول و خلوان تا ورطول بشر تا هر یو انسان تا ماشوم روزانا مهم چارا ده ماشومانو راتلون که تارا موری او پلارا دخده ده پارا ده ماشومانو راتلون که تارا ده ماشومانو راتلون که تارا
آزادی رادیو لوونه تروو.